یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پی یو استودیو موږ غږله ازادي رادیو خاورې وخت په فنسن کې د ګرمي 12 بجې شوې اجمل تورمانیم چې د رامین کاکړ په ملګرتیا د خبری مجله درته وړاندې کوم په راپورونو کې د نور ترڅنګ برېټانیا ته د افغانولس مشر د سفر په اړه واورې بهرنیو موضوعاتو کې دا چې ایران پلو حوثی اغیان ویل دي چې پر سعودي عربستان یې د بي پیلوټ الوتکو په وسیله یو بریت کړی دی په ورته وخت کې سعودي عربستان ویل چې دا الوتکې وشت ده دوه نیمایي کې هم نور بسته اونیزا خبرونه خوس سالم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
ولس مشر غنی له بریتانوی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبري کوي په تخار کې اته وسلوال طالبان وجل سوي دي هند د امریکا پر اته وشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان شو د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له بریتانوي چارواکو سره پر دواړخیز اړیکو هم خبري وکړي
هدف سفر هم د دوړخیز وړې کو پرختیا ده د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي
شغلی غنی بده د سفر په لړ کې چې د برېټانیا د حکومت د مشرتابه پر رسمي بلنه یې کوي د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سه شنبې پر ورځ په مانچستر ښار کې مخامخېږي په تخار ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په شکه مشول سوالي کې د پوځي عملیاتو لکبله اته وسلول طالبان وجل سوي دي د 211 په امیر قلو اردو ویان غلام حضرت کریمینن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې د اته وسلولو د وجل کېدو ترڅنګ 12 نور وسلول ټپیان سوي دي کریمی وایي چې دغه عملیاتو په لړ کې د وسلول طالبانو د ساو قوي داري څو مرکزونه هم ویجاړ کړي سوي او په سیمه کې عملیات لا هم روان دي تر اوسه د وسلول طالبانو ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته څه ویلی د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول سوي دي تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په مرکز ګردیز کې د انسان تښتونې ترور غلچکی بریدونو غلا او شوکوونو پیښې زیاتې سوي دي د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سره درولي تبسم ازادي رادیو ته ویل چې د پوځي شورا د پریکړې لمخې د امن د شوالي لپاره ځینې پریکړې سوي دي
یو څه پیښې په دغه وروستیو کې چې د موټرسایکل په اساس باندې ترسره کېدلې د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې موټرسایکل په ټولیز توګه باندې بند شول خو موږ دې لپاره پلان لرو چې یو منظم میکانیزم جوړ شي تر څو پیښه هم ونیول شي او په ښار کې ستونزې هم پیدا نه شي
تاسیازادی رادیو تواجیست د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله توران کړ نو موړی وی هواد به د خپل خلکو د ګټو پر ضد هیڅ غواش پوړاندې به جواب پاتې نسی شهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چنن په پان عرب شرق الاوسط رسپانه کې خبره سوی ویلی د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړ چې په داسال کې چې شینزو ابي په تهران کې وو د هغه حادثوت تایه پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ په حمله جواب ورکړ د سعودي ولی عهد په نه حل کې ویل چې په سیمه کې جګړه نه غوړي خو کې د خلکو ګټي له خطر سره مخامخ سي له ځوابي اقدام څخه به ډډه ونه کړي د واشنگتن لخوا نوی دیلی ته د سوداګری د کلیدی امتیازونو له لغوه کېدو وروسته د هند د خوا په ځوابي اقدام کې د امریکا پراتی وشتو محصولاتو لوړه تعرفه وضع کیږي د هند حکومت له اعلان سره سم په دې اته وشتو امریکایي وارداتي محصولاتو کې بادام مڼې او چارمغز شامل دي او لنن څخه یې تعرفه لوړیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګری په برخه کې شدید دریز غوره کړی او خبرداري ورکړي چې د چین مکسیکو کاناډا او اروپای ټولنې په شمول د ځینې هیوادونو او کمپنیو خلاف به ګمرکي تعرفې وړې کړې ځینې اقتصاد پوهان او سوداګر اندیشنه لري چې ګڼې تجارتي دندرې به د نړۍ اقتصادي وده سم کمزوري کړي د جون پر 15 د امریکا ولسمشر د جی اس پی په نوم سوداګری امتیاز پای ته ورسوه چې هند ورڅخه زیاته ګټه اخیستله او د دې سیستم پر اساس امریکا د تر 5 میلیارد او 600 میلیون ډالرو پورې به تعرفې صادرات کولای شوی په سودان کې څرنولن وایي چې دغه هواد لواک څخه پرځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرولو په تورونو محکمې ته حاضر کړی سي. د اعلان پرون شاوخوا دوی میاشتې وروسته دی وسو چې د نوموړی اوږده مستبده واکمنۍ د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ لخوا پای ته ورسول سوه. یوه جګپوړي څارنوال الولید سید احمد خبریالانو ته وویل چې پخوانی مشر به محکمې ته حاضر سي، خو ده محکمې ته د عمر البشیر د حاضرېدو دقیقه ورځ ونه شوده. تیرې میاشت د سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتح البرهان وویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 1.3 میلیون ډالرو برابر اسعار موندل سوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. دواړه ټیمونه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په مانچستر لوبغالي کې د مسابقې ډګر ته وځي. هندوستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 واري ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه به په هند او پاکستان کې 3.5 میلیارد زیات خلک پر ټلویزیونونو وګوري. پرون افغانستان خپل 4مه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کاردیف کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزور دوري بیچنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و.
ازادي راډیو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی برټانیا سره د دوړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره نن یک شنبه هغه وات روان شو. د ولسمشر د وایان رسیال شاه حسین مرتضوی
هدف سفر هم گزارش روابط دو جانبه و همچنان رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواست.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
کچېره واقعاً د انګلیس دولت ښاغلی غني د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي.
په غزنی کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره مو د نوملیکنې بهیر له وضعیت هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران پلوي حوثي یاغیانو ویلي پر سعودي عربستان یې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بل برید کړی دی، خو په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلي چې دا الوتکې ویشتې ده. نور راپورونه کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او په دوهمه نیمایي کې هم نور بس دی اونیزه خپرونه ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ارګوی ولسمشر غنی لندن ته په خپل 3 ورځنی سفر کې له برېټانی چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د ولسمشر د وایان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په برخه کې د نړیوال اجماع یو برخه ده چې د برېټانیا رول پکې خورا مهم دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د برېټانیوي چارواکو په رسمي بلنه نن سهار لندن ته روان شو. مرسلین سلای پاړه راپور لري.
جمهوری ریاست هیله لري چې دغه سفر به برېټانیا ته تربل هر وخت غټور او مثبت نتایج ولري. ولسمشر غنی لندن ته په دې سفر کې د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د افغانستان د سولې په بهیر کې د برېټانیا پر رول خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشر غنی دا سفر د سولې په مشورتي جرګه کې د کړو ژمنو یو برخه ده چې ګام پر ګام عملي کیږي.
هدف سفر هم
گسترش روابط د ولسمشر د سفر هدف د دوارخیزو روابطو پراخه ولدی او د غډول بد افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم د برټانیا ملاتړ خبرې اترې وشي. موږ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې اجماع ته ورسیدو او یو خلک شولو. بل مسأله سیمه ایزه او نړیواله اجماع ده. لنی کمرغچی سیمه بهر هیوادونه هم د اجماع په جوړېدو په حال کې ده. موږ هیله لرو چې د غډول اقدامات او تحولات چې په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچه رامنځته شوي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو په لار کې بل موږ سره مرسته وکړي. جمهوری ریاست وی د سولې په بهیر کې د افغانستان سری کرخې د مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې مطرح شوې دي. ولسمشر غنی هم په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو وعده ورکړې وه. ښاغلی مرتضوی وی د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په تړاو مثبت اقدامات د عملي کېدو په حال کې دي او افغان حکومت هیله لري چې د دې اقداماتو له لارې به تلپاتې سولې ته نور هم نږدې شي. تر دې وړاندې جرمني هم ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب لپاره وی غونډې ته تابع ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني چارواکو په وینا د افغان حکومت استازي او طالبان به پکې ګډون کوي. بل لور ته په کابل کې د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې افغان سولې په تړاو د وی ناستې جوړولو ته چمتووالی خبره کړې ده چې د جمهوري ریاست نور هم سولې ته هیله من کړی دی. ولسمشر غنی په داسې حال کې لندن ته سفر کوي چې کابل ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوم سفر وروسته ټاکل شوې ده چې هغه ډیر ژر قطر ته ولاړ شي. د سولې عالی شورا هیله لري چې خلیلزاد او طالبان به د خبرو په دې پړاو کې د پام وړ تفاهم ته سره ورسیږي. د ولسي جرګې غړی جعفر مهدوی لندن ته د ولسمشر غنی سفر له هیلو ډک بولي. افغان سیاستوال باید هڅه وکړي چې د نړۍ ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې د بی طرفۍ اصل او توازن په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې زموږ ملي ګټې او ایجابوي چې موږ له دې ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړو. خو که افغان دولت یو اړخ ونیسي نو دا کار به ناوړه پایلې ولري. پاکستان تل په دې تورن شوی چې د افغانستان د سولې په لار کې خنډونه جوړوي. خو ښاغلی مرتضوی وایي چې لندن پر پاکستان نفوذ لري او کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې پاکستان همکاري ته وهڅوي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د روان میلادي کال د جون په 14مه نیټه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د شانګهای سازمان په 19مه سرمشریزه غونډه کې د افغان سولې په برخه کې پر سیمه ییزه اجماع ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان سنسوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ولسمشر باید برېټانیا ته په خپل سفر کې د غیواد له چارواکو سره د افغان سولې پروسه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړي. نصر الله سنگزی وایي چې برېټانیا له امریکا وروسته په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مهم شریک دی او هم د غیواد له پاکستان سره ښه اړیکې لري، نو کولی شي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ښاغلي سنگزی سره رحمت الله افغان مرکه کړي. نوموړی وایي
د انګلیس دولت ښاغلی غنی د یو مشر په عنوان او د یو مختلف په عنوان استقبال کې مؤثر سفر به وي. د لپاره چې انګلستان یو د هیوادونو ده چې دا اوس یې عسکر په افغانستان کې وجود لري. د امریکې نه وروسته دومین هیواد ده چې په افغانستان کې ډېر شمېر عساکر لري او په 3 کلو کې د افغانستان په قضاو کې دخیل یو هیواد ګڼل کېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیتوب لري. سیمه ایز لحاظ پاکستان باندې ډېر قوي نفوذ لري. کولی شي د افغانستان په سوله کې راغنده رول ولوبوي.
د پاکستان او برېټانیا اړیکو ته په کتلو سره چې ډېر زیات سره نږدې ام دي، د رئیس جمهور دا سفر کچېره په قوي دلیل او منطق سره آلته د افغانستان د سولې مسله مطرح کړي، په پاکستان به تاثیرات زیات وي؟
زه به نه کوم چې انسان موږ او پاکستان سره په یو وزن پرتله کړي. یعنې اگر اوبد چې پاکستان نه لري له انګلستان سره طبیعتا نوې ته ترجیح ورکوي، یعنې دوی ګټه ته هم ترجیح ورکوي. او په هر صورت کې انګلستان او پاکستان باندې فشار راولي تر ډېر حده پورې به مؤثر وي. اما لویه ستونزه دا ده چې متاسفانه دلته له مختلفو ادرسونو د سولې غږونه راځي. د بین المللي آباد دی چې د سولې په پروسې کې په نړیواله سطحه همغږي رامنځته نه شي، متفرق فعالیتونه برسره پر دې د سولې پروسې ته مؤثر نه ستاوي دی.
هغه کوم ټکی دی چې افغان پلاوی په ځانګړې توګه ولسمشر باید له برېټانوي چارواکو سره د سولې په اړه مطرح کړي؟
د افغانستان دولت دا په کار دی چې د نړیوالې ټولنې په همغږۍ باندې تمرکز وکړي. مالکیت باید افغانانو ته ورکړي او د افغانستان د خلکو ګټې په هر ډول مذاکراتو یا هر نوع ملي او بین المللي مسایلو کې باید تر ټولو ترجیح ورکړي. دا ظرفیت باید د افغانستان ولسمشر په لندن کې ابراز کړي او ثابت کړي.
د خلیلزاد وروستۍ هڅو ته په کتلو سره خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکړی ده که د سولې لپاره هڅې ګړندې کړي؟
زه بګل کوم چې متاسفانه زه په دې ارتباط سره نور دوستان ته کله کله د خلیلزاد سفرونو ته ډېر مثبت ګوري. زه ډېر زیات خوشبین نه یم او علت هم ډېر واضح ده چې زبګل کوم طالبان له دې مذاکرات نه ډیره ګټه واخسته بلل لول قدرتونه سره کینی خپل شرایط په دې صراحت سره وای او متاسفانه چې د خواته د افغانستان دولت چې مالکیت بس کی دا هټه له دې جنرات نه خبرېږي دا په خپل د بانال دي طالبان له دې فرصت نه ډیره ګټه اخیسته تر څو چې افغانستان د سولې پروسې ته مؤثریت ورکړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پهنتون استاد نصر الله سانګزی و چې برېټانیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر څرګندو. دوستان اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی ساپې څخه واره.
د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 110 میلیونه افغاني اوبرزخت د اصلاح شویو تخمونو یو لوی فارم ګټه خسنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه فارم به په بلخ او دهباد په شمالي ولایتونو کې د اصلاح شویو تخمونو اړتیاوي پوره کړي. توسط
یي فارم وزارت میتونه تخمای بذري را در بلخ او یو تعداد از ولایتای شمالي تامین بکنه.
نوموړي ویل دغه اصلاح شوی تخمونه د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصادي وده کې رغند رول لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونه له صنعت او تجارت وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې زرټونه هندوانه آذربایجان ته ولېږي. د دغه خونی بیان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته ویل
تلاش میکنم که تربوز یا میوه‌جات تولید اضافي که در بازارها وجود داره اینا رو به دیگران کشور ساخت.
تر دې مخکې افغان بزګرو د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون له امله شکایتونه کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 15 پوله، یو روپۍ یورو نه اتیا افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني، یو سعودي ریال 20 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومان 6 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1560 افغاني.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم دوستانو یو بهرنی موضوع. ایران پلو حوثی غیانو ویل دی چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله یو بریث کړی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان ویلی چې دا الوتکه ویشت ده. د عمله په داسې حال کې چې د عمان په خلیج کې د دوو ټانکرونو له چاودنې وروسته په دې سیمه کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. له دې مخکې سعودي ولیعهد د عملی پړه پر ایران اچولې و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د پراګ له سټوډیو احمد تکل را سره دی. تکل صاحب لمړی معلومات او غدا چې د بی پیلوټ الوتکې دا حمله څه وخت او په کوم ځای کې شوې ده او تلفات هم لري کڅنګه
مننه تورمن صاحب د حوسی اغیانو اړوند المسیره خبری اژانس او بخی خبری تلویزیون چینل تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ډلې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله حمله کړې ده. د حوسی یاغي ډلې ویان یحیی الساری ویلي د حمله د چهار شنبه په ورځ شوې ده او د جیزان او ابهاپنوم هوایی ډګرونه پکې پنه شوې دي. د ډلې ویل چې د بی پیلوټ الوتکې د ابها پر هوایی ډګر یو کروز میزایل توغولای دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې جګړه کوي نن سهار اعلان وکړ چې د ابها سیمیز هوایی ډګر ته نږدې یو بی پیلوټ الوتکې وشتلې او نسکوره کړې ده. خو د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکی په خپل بیان کې د حوثی ډلې ادا ته اشاره نه ده کړې. تورمن صاحب سعودي چارواکو تایید کړی ده چې په دې حمله کې شپږ ویشت کسان ټپیان شوي دي.
بله تکل صاحب د سعودي عربستان دا ادعا په اړه چې ایران یې د عمان په خلیج کې پر دوو کشتیو د وروستۍ حملې مسؤول بللی په دې اړه جزئیات څه دي؟
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن سهار ویل چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکر کشتیو د پنجشنبه ورځې حمله ایران کړې ده. بن سلمان له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل ایران پر دې کشتیو چې یوه یې جاپانۍ وه دا حمله داسې مهال وکړه چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبې په تهران کې وو او د ده په وینا ایرانیانو حتی د ایبې د سفر درناوی ونه کړ. تورمن صاحب د جاپان صدراعظم شینزو ایبې البته تیره اونۍ په تهران کې وو او له د ایران د ولسمشر حسن روحانی په ګډون یې د ایران له جګپوړو چارواکو سره لیده کاته درلودل. بن سلمان تورمن سے پر نړیوالې ټولنې غاګو کړچی د ایران پر وړاندې قاطع دریز ونیسی او د زیاته کړچی د هیواد نغه جګړه نه غوړي خو خپل خلکو ملي حاکمیت ځمکنی بشپړتیا او ګټو ته د هر راز ګواخ پر ضد اقدام وکړي. سعودي ولیعت پر سعودي عربستان د ایران پلو حوثی اغیانو د بی پیلوټ الوتکې وروستۍ حمله ته هم چې مخکې ما یادونه وکړه اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې دا او پخوانی حمله د سعودي عربستان د هغې غوښتنې د اهمیت پخلی کوي او تاییدوي چې نړیواله ټولنه باید د ایران پر وړاندې قاطع دریځ خپل کړي.
تکل سیب، آیا دا غو کشتی و برخلیک روخانه شوی چې د عمان په خلیج کې په دې عمله کې په نخښه شوی وي؟
او بخې ما ستاسو خبره ونورې د تورمن سیب.
بله تکل سیب، ما پوښتنه وکړم، آیا دا غو کشتی و برخلیک روخانه شوی چې د عمان په خلیج کې په دې عمله کې په نخښه شوی وي؟
او مننه. د هغې نارویجی کشتی عمله پروند متحده عربی اماراتو دوبای ښار ته راورسېدل چې د عمان په خلیج کې چاودنه پکې وشوه او اور یې واخیست. دا کشتی دوه ورځې په ایران کې وه او بله کشتی، یعنی دلته دوه کشتی تر حملې لاندې راغلې وې، او هغه بله کشتی چې جاپانی کشتی وه په هغه کې هم په همدې ورځ چاودنه شوې وه. هغه بیا د متحده عربي اماراتو سواحلو ته رسېدلې. د امریکا متحده ایالاتو پر دې کشتیو د حملې پړه پر ایران اچولې او ویلي دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ماینونه پکې ځای پر ځای کړي او الوزولې دي. تهران دا تورونه رد کړي او برعکس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اداره تور لګولی چې له ایران څخه د ویرې د خورولو کمپاین پیل کړی. تورمن صاحب،
ډیر ډیر مننه تکل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې نامسوله وسلوالو یې د ژوند ورتریخ کړی دی. د اورزګان ولایت مرکز سیرینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال شتون لري چې خلک یې تر پوز راوسی دي. دا چې مسؤلین په دې اړه څه وینا لري، زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت خلک وای لیوی خالتیرو درې کلون رئیس جګړې په مخه کړي او لبلی خوا غیر نامسوله وسلوالو هم ورته ژوند تریخ کړي او آرام ژوند کول ته نه پریږدي. د مرکز ترنکوټ شار اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر غیر نامسوله وسلوال فعالیت لري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له شار څخه نیولې حتی په خپلو کورونو کې هم په ډاډه زړه ژوند لدی څخه نسی کولای. د ترنکوټ شار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل،
غلاوستا نه دی دی نه دی دا اوس دمر په کلی کې نه دی غلاوستا نه دی په شخصي کې اوشتي اسرائیل ته راځي مسالم نشانی ستلی د کور دی نه بل اصلي ودا سپلانکی سری بوت یا روینه بوت یا سو بوت یا هغه ګره د زور واک خلګی نه پرور د سوز د شپې د ما شام اخستان از نن چې وسمه بیا کور نو سره وتل ول بیریو جو
ډیر کسان زیاتې ټکان کې یا بے ځایه ترز غلی یا اصلي ور سره نو ډیر کارونه پکې نو چې هغه د خلکو سره پیسې یا نور کارونه پکې چې جناخ یا مټران
سره کې نه معلومي ځار څه چې وکی نه دی هغه په شخصي کالو چې دی ورول د بچ دفتراسي وایزو حکومت کوم کولاړي ورته چې وکړ ولاړ په خپل لار باندې نه دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلون رئیس وسلوالو طالبانو په 15 کیلومتري کې چار چاپیره ماسره کړي او ټول ولسوالۍ ته د ترنکوټ شار څخه غزیدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. د خلکو غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د دولت ورته امنیت راولي او د غیر نامسوله وسلوالو مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې غیر نامسوله وسلوالو د خلکو ژوند ورتریخ کړي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد خطاب خنجری خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې د غلام دستګیر الماس په نوم یو غیر نامسوله وسلوال نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي. کمانډان زیاتوي چې د نوموړي له کور څخه یو کانټینر ډاک له وسلو هم راایستلې.
البته تصویر دیده که شما میبینه که فعلا در پیشتان موجود است. ما دو شب قبل ما یک عملیاتی را داشتیم.
دقل از تراروانی که تصویبینی دوی ورزی مخ که موجود در ترینکوت شراروان در دیکان و پسیمه که دیو غیری نامسول و سلوال خاص غلام دستگیر الماس پر کور عملیات وکره چه دقل یو کانتینر دکل و سلو متری راوری. په دغه کانټینر کې کوچنی او غټي وسلې هم شته، مهمات هم شته. دغه کس مهمونی ولی او انتقال مو کړی مرکز کابل ته.
خو گرفتار شد و او را ما انتقال دادیم مرکز.
نوموړی وایي چې غلام دستګیر الماس په دغه ولایت کې د شهرا کنډک پخوانی کومندان وو چې اوس تقاعد شوی وو او یا دې وسلې مهمات او د پولیسو البسایې له ځانه سره غیر قانوني ساتلی وه. قومندان زیاتوي چې په دغه نیول شوو وسلو کې دومره غټې وسلې هم شته چې حتی له دوی سره هم نشته. د کورنۍ چارو وزارت بیا په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د شهرا کنډک دغه پخوانی کومندان له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو هم تورن کړي. نیول شوي کومندان غلام دستګیر الماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان له خلکو سره ژمنه وکړه چې امنیت به ورته راولي او غیر نامسوله وسلوال به هم د قانون منګولو ته سپاري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
قدرمنو اوریدونکو، له اروزګان هم غزنی ته ځو. تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې د تقویتي نوملیکنې پروسه پیل شوې ده د ولسمشر انتخاباتو لپاره، البته خو په غزنی ولایت کې دا پروسه یوازې تقویتي نه ده، دا ځکه پخوا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې هم هلته د نوملیکنې پروسه نه وه ترسره شوې. نو دا چې په غزنی کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر وضعیت څه ډول دی، زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره غزنی څخه پلی کړی د ټلیفون پلی کا. بلې، مهرباني وکړئ تاثیر صاحب، په دې اړه معلومات راکړئ.
ډیر مننه ګرانه همکار. د غزنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د غزنی له 1314 ته د انتخاباتو د مملکني مواد انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالنصر مومن د اکشن دی په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دریو ولسوالیو اجرستان، ګیرو او ناوکي به هیڅ ټاکنې نه کېږي. دې لامل ناامني او په دغه ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو نشتون یاد کړ. مومن وویل د غزنی په یو بل ولسوالۍ جغتو کې هم ناامنه ده او یوازې دوه مرکزونه لري چې د هغوی مواد هم تر اوسه پورې نه دي انتقال شوي. هغه ته وویل په دغه 14 ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر روان دی خو ډېر ګړندی نه دی. هر ورځ له 1 تر 4 بجو پورې خلک د نوملیکنې مرکزونو ته راځي او نوملیکنه کوي. مومن وویل چې یو ستونزه چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا ده چې تر دې وړاندې په ټول ولایت کې 1000 مرکزونه د پوهنې وزارت د لوري په اختیار کې راټول شوي وو، خو اوس هغه انکار کړی دی. که څه هم چې موږ په خپل سر د اصلاحات نه لرو چې دا صلاحیت نه لرو چې دغه مرکزونه نورو ځایونو ته انتقال کړو، خو بیا هم په دغه هڅه کې یو چې دغه ستونزه له منځه یوسو. مومن دغه راز وویل د غزنی د ولسوالیو تر څنګ په مرکز کې هم 14 مرکزونه د لوړ امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. امنیتي ځواکونه د هغې امنیت نه شي ټینګولی چې په دغه کې به هم انتخابات نه ترسره کېږي. خو بل لور ته دغه کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ناظر حسین مدیزاده بیا د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټول تل 308 مرکزونه.
بله، تاثیر صاحب، د مسؤلینو خو مواردل خلک څه وایي؟
د خلکو سره چې ما خبرې کړې دي، هغې دغه غوښتنه لري چې باید د ټولو ولسوالیو ته دغه د نوملیکنې چې کوم مراکز دي دا پکې فعال شي. خو یوه ستونزه دلته دا ده چې په غزنی کې د دیني مدني ټولنې قومي مخور او ځینې دیني عالمان او ولسي خلک دا شکایت لري چې په غزنی کې باید د ولسي جرګې ټاکنې ولسمشري ټاکنو سره یو ځای
وي. ډیره مننه حبیب الرحمن تاثیر او د ازادۍ رادیو خبریال چې له غزنی څخه د نوملیکنې د بهیر وضعیت په اړه راته راپور راکولو. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې رحمت الله افغان کتلې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، اوس روښانه ښکاري چې د سیمې لویه برخه هیوادونه غواړي افغانستان ته سوله راسي او دا هیوادونه په سوله کې جدي مرسته هم کولای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، له یوه اړخه افغان چارواکي د امریکا په سیوري کې ګرځي او له بل اړخه همدا چارواکي د سولې جدي اراده نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان خلک باید سولې ته د رسیدو لپاره په امریکا فشار راوړي، ځکه چې امریکا په سوله کې رښتینی نه ده. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د امریکا په سولې سره افغانستان یو ځای ته نه رسیږي، بلکې ورستر بلې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. د لیکوال په باور د حل لاره دا ده چې افغانان خپله بیدار سي، خپل سیاستوالي ویښ کړي ترڅو د افغانستان په فکر کې سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې، طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی کله چې له امریکایي لوري سره د طالب استازو خبرې بې پایلې شوې او په افغانستان کې سوله ټینګه نه سوای کړای، نو د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ارزښت نور هم په ډاګه سو. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس افغان ملت، حکومت، د سیمې هیوادونه او په تیره بیا نړیواله ټولنه پر طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره د لپاره خبرو ته حاضر سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د نړۍ هیوادونه او د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د همکاریو اړتیا. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له شک پرته د نړیوالې ټولنې له همکاریو پرته په سیمه او افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی. د سرمقالې د لیکونکي په باور په افغانستان